السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگیالي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانۍ ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 30 تر 30 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریتا لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبه په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریتا لیوالتیا څرګنده کړي تر څو د ایران حکومت ته وښيي چې باید د اتمي وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړه توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیې په روسیه باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خوشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزی اروپا د دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړې له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د 3 شلو ورځو او 3 50 ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې 6 ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال 6 ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روانې دي، په ګروپي مرحله کې وروسته له دې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. یو یوناما وایي په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلک دي خلک ماجرین ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړي ګله وشي کنه.
ولې په کورنیو کې ښځو ته په نوم غږ نه کیږي؟ علت یې څه دی؟ دود، احترام او کله ښځو له هویت انکار. خوست خونځو یو د شاګردانو او استادانو ستونزې هم اورو.
اغه شپکسم پینل لري او شپکسم پنه یو خون کې لري. تاسو خپل قضاوت وخت څنګه یو خون کې کلاش چې شپکسم پوره تر رسیدګي وکي.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي ابتدایي شمیرې ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 14 ولسی خلک وژل شوي او وتنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې وویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیره شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې د کوچنیانو او ولسي خلکو د وژل کېدو رپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسي خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستاني طالبانو او داعش و اډې او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسی خلک په نښه شوي دي. د پاکستان رادیو رپورت ورکړل چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه رپورت ورکړی دی او دغو رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو د خبرونه پاته برخه کې د ما همکاري فريد سيال سره پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د میستاس ولې پننګهار او پکتیکا کې د پاکستان د روسي هوائي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دي. په دې اړه نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویشت ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یهود څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستی بندیدو او چیرنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پامدی حال کې په ننګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندی موندل شوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شویو 13 کسانو له ډلې 14 پرون خورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادرک دي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادرک دي ټوله له یو ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادرک دي د غې ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادرک دي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او رینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه وریرونو جسدونه نادره کړي. د سیم یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو له ډلې 15 د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم شورا ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم غونډه دوشنبه د فبروري درویشتمه د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو بد سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به په یاد وی زکه دا تاو د بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینې دا سې استدلالونه هم مو چې ویلي خدل تکندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د دوره شورا د تاریخ 26
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوې د فبروري په 26مه د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي چې هلته باندې افغانانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. د هغه راپور باید د بشري حقوقو پر مسلو او روغتیايي خدماتو نو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وی. د بشري حقوقو د عالي کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
دفترش گزارش داره از کابل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شپیتم غونډه دوشنبه د فبروري په درويشتمه په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر یو ډیر شمه به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی په وار وارې د خزو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپل تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالی کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د پېشمني او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
صابره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې په رارسېدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هود څلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسېږي او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وایي د کار نشتوالی او د ژوند لګښتونو زیاتوالی د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خاوند مې هره ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. د روژه ماتي لپاره هېڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پېشلمۍ هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هېڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي د څلورو ماشومانو مور انیسه وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي خو د عاید نشتوالي او بیکارۍ له امله د روژه ماتي او پېشلمي پر مهال تش درسترخوان ته ناست وي. انیسه وایي د روژې له راتګ سره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستان ته راستنېدو وروسته بیکاري او د عاید نشتوالي د سختو ستونزو سره مخ کړی یم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میاسته خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تیروو. ماشومان تازه د روزې عمر ته رسیدلی دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کېږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېرې راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپناه د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپله اکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2016 کال له پایله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي و چې ایران او پاکستان په روسیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شویو افغانانو ته به مالي مرسته سرپناه خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړی و چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بېلابېلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنۍ او ټولنې کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. دا چې د ښځو د حقونو فعالان او دیني عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې یوه نجلۍ او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې مېرمنې ته په څه نامه غږ وکړي، ځکه هغه له ماشومداري شوي نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي، او که یې خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کېږي. زه چې ډېری وخت ورسره مخ شوی یم هی ورته وایي مېرمن یا ګرانې ویل، یا دا چې خپلې مېرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسل هم خپله ورته تجربه شریکوي.
با فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه انا که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنم
تو خپلو کورنیو که میلیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن میخپلو میرمنو تا ده ماشومان و مور پنوم خاک کوی، مثلا وای ده تعمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوای چه میرمن می یا ده ماشومان و مور می لدې ستونزې سره مخ یو. خو ډېری لوستي او رونندې خلک خپلې مېرمن ته په نامه غږ کوي،
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو به احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبي او سنتي هستن،
زموږ په ټولنه کې د دې لپاره چې خلک مذهبي او سنتي دي معمولا خپل مېرمنو ته د ماشومانو د مور په نوم غږ کوي، یا د زوی نوم ورته اخلي. مثلا زه خپل چې زوی مې مصور نومېږي، مېرمن ته مې د مصور مور په نوم غږ کوم. په روغتون کې چې د مېرمنو نومونو پوښتنه کېږي په هغې باندې شرمېږو او نه یې وایو. خو څو نارینه چې آن مېرمنې موږ پېژندلې هم د خپلو مېرمنو نومونه یې راته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي، او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه و د باورونو له بدلولو سره مل وي.
د اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح نام زن ذکر میکنن.
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادیږي، او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چې هغه یې نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نه شي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې، بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي. داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي، او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې سوي ښځې یا له مړې سوي کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دیني عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي، او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، در تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایره داشته باشی در نوشته چی در گفتار.
د ښځې نجلۍ لور، مور او مېرمنو نوم اخیستل وی نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي، بلکې مطلوب هم دي او مسلمانان یې باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي، دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د ټینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو، او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ،
او د خپل مایندو میرمنو خويندو او لونو نمونه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوریت نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو تر هوړاندې کړي و. خو له سیاسي بدلونو وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث په عملي توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرایو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه غلاسته راډیو نه اورئ. د خصوصي دن کې د پوهنې لزایي دارو غواړي چې په دې ولایت کې د خون د خون روزنې بهیر د خکولو او په دې برخه کې د شتو ستونزې هارول لپاره د کوخخ وکړي. دوی په ځنګړ ډول د نوې خونې سکال د پایل لپاره د یو شمیر خوانځي وو د ودانې یو نشټون هم درنګه د درسي کتابونو او مسلکي خونکو کمخ د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي خوانیز کال پیلې دوه تنګ دي. د خوش اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخواني جمهوریت پر مهال د اقرا برنامه په چوکاټ کې د ځینو ښوونځیو د ودانیو نیمګړي کارونه د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي خونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې که رسیدنه ورته ونه شي خوانیز بهیر اغیزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږ سیمپونه لري او شپږ سیمپونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کړای شي چې شپږو سیمپونو ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکیمنه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیر الله امیرزی بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي. وایي د یو مناسب چاپیریال پرته کیفیت لرونکی ښوونیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاطرفی سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ نه لرو، ساختمانونه نه لرو. دوه مستونزې دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د ښوونکو.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت وویل
په افغانستان کې مونږ په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې د کتابو کمښت ستونزه وه. او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي ښوونیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه اویا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالي لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوی حافظ الرحمن وویل
نوی پول ته انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک کې چې کومه بودیجه پته ده هغه به ریستره کیږي، دا به ترمیمیږي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې نجونې هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت د 320 حکومتي ښوونځیو 190 هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د 10,000 نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې دریمه برخه به یې نجونې وي.
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي، فلحال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي، مخامخ یو وي پس شا بیا بیل به در سره وینې، بېله کرایه یې بېل حساب کتاب یې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 ماه حوت سال 1404 خورشیدی و 24 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. طالبان ادعای روسیه درباره حضور جنگجویان گروه‌های دهشت افغان در قلمرو افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه خصوصی تولو نیوز روز دوشنبه گفت که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد. آقای مجاهد از روسیه خواسته است که واقعیت‌های افغانستان را درک کرده و گزارش‌های خود را بر اساس واقعیت‌های عینی تجدید کند. وزارت خارجه روسیه در گزارش در وبسایتش ادعا کرده که شمار جنگجویان گروه‌های هراس افغان در خاک افغانستان بین 20 تا 23 هزار تن برآورد می‌شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی‌اند. روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچی زودتر آن کشور را ترک کنند. سفارت هند در تهران در بیانیه جدید که روز دوشنبه صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا به هر وسیله حمل و نقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشورشان استفاده کنند. در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده است تا از حضور در محلهای برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند، با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانه‌های محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند. این در حال است که نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند و همچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند. خانم کالاس گفت کار روی این بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت. هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروشبا را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریم های جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد. برای تصویب بسته تحریم های جدید همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند. و بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 5 آوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 ماه مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند. بازی های 20 آوره در شهر شارجه و بازی های 5 آوره در شهر دبی برگزار خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 20 آوره که با میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه یافت از این جام حذف شد. افغانستان در مقابل نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در مقابل امارات متحده عربی و کانادا برنده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دفتر ملل متحد در افغانستان کشته و زخمی شدن 20 غیر نظامی را در حملات هوایی پاکستان در ننگرهار تایید کرده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته از تمام طرف ها می خواهد تا از غیر نظامیان محافظت و از قوانین بین المللی پیروی کنند. خانواده های فقیر و نادار در افغانستان ماه رمضان را چگونه سپری می کنند؟
داریم هیچ چیز نیست، تا این همه شام از آن دادن منتظر میشینم که یکان تا یکان زر و غذا میتیم. این همه سهره هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا بخ شور غد میتیم میخورم.
در این باره هم در گسالش میشنوید.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه همه به خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آمار اولیه نشان میدهد در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی های بهسود و خوگیانی ولایت ننگرهار حداقل 13 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. یوناما در اعلامیه روز دوشنبه گفت که اردوی پاکستان همچنان حملاتی را به ولسوالی های برمل و ارگون ولایت پکتیکا انجام داده، اما از تلفات غیر نظامیان در این حملات گزارش نشده است. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در اکس شب گذشته نوشت از گزارش ها در مورد کشته شدن اطفال و دیگر غیر نظامیان در پی درگیری جدید بین پاکستان و افغانستان نگران است. او افزوده است که از تمام طرف ها می خواهد تا از خشتنداری کار بگیرند، از غیر نظامیان محافظت و از قوانین بین المللی پیروی کنند. یوناما نیز بر محافظت از غیر نظامیان تاکید کرده و گفته است که از همه طرف ها می خواهد که خصومت ها را به صورت دائمی پایان دهند. در همین حال تهران بر حل اختلافات از طریق گفتگو تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به افزایش تنش در روابط پاکستان و حکومت طالبان گفته است که تهران نگران اوضاع است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز دوشنبه گفت که تشدید تنش بین پاکستان و افغانستان اثرات فراتر از این دو کشور خواهد داشت. اردوی پاکستان شنبه شب حملات هوایی را بر مناطق در ولایات پکتیکا و ننگرهار اجرا کرد. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار برادی آسادی روز یکشنبه گفته بود که در حمله پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است در حملات آن کشور 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی و داعش هدف قرار گرفتند. اما حکومت طالبان میگوید که اهداف غیر نظامی نشانه گرفته شدند. رادیو پاکستان گزارش داده که رسانه‌های افغانستان تنها از یک خانه در ولسوالی بهسود ننگرهار گزارش تهیه کردند و بر رسانه‌ها به سایر مکان‌هایی که هدف حملات هوایی قرار گرفتند اجازه دسترسی داده نشده است. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در حملات هوایی در افغانستان ده‌ها جنگجوی مسلح کشته شدند. وزارت دفاع طالبان حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان را محکوم کرده و گفته است که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. پاکستان در گذشته نیز شماری از مناطق افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده بود و درگیری‌های بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته بود. اسلام آباد موده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا با تکرار گفته است که به کس اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از همراهیتان. ستار فروغ هستم. در ادامه این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با حمید حکیمی باشید. رادیو آزادی.
در ادامه واکنش ها به حملات هوایی شنبه شب پاکستان در ولایت نینگرهار و پکتیکا، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به گونه رسمی به شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. او روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. در همین حال مقام های محلی طالبان در نینگرهار میگویند در میان قربانیان این حمله اجساد 5 نفر هنوز پیدا نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان در ولایت های نینگرهار و پکتیکا که بر اساس آمار رسمی 18 غیر نظامی داران کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این حملات شکایت رسمی به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 4 اوت در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در این حملات هوای غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. او افزوده که ما خواهان پایان فوری این تخطی ها و بررسی، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، تعهد به منشور سازمان ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. در همین حال مقام های مالی طالبان در نینگرهار میگویند که هنوز اجساد 5 نفر از جمله قربانیان این حمله هوایی پیدا نشده است. طایب حماد سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در نینگرهار دوشنبه 4 اوت به رادیو آزادی گفت که از میان 18 عضو خانواده که در منطقه گردیکس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شدند، 813 نفر روز یک شنبه به خاک سپرده شد، اما 805 تن دیگر هنوز ناپدید است.
حتی 50 تن جسدونه چه اوز هم نداره.
وی میگوید 805 تن باقی مانده هنوز مفقود است. خاک منطقه ویران شده که 800 در آنجا گم شده است، هم از یک محل به محل دیگر انتقال داده شده است، اما هیچ اثر از 800 پیدا نشده است.
هم پک نداره کدی و معلوماتی و نسول.
نزاکت یکی از اعضای خانواده قربانیان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که جسد پسر، برادر، همسر برادر و دو برادرزادش مفقود است. برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند خانواده ای که هدف قرار گرفته غیر نظامی بوده و فعالیت سیاسی نداشته است. پاکستان ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در نینگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن دیگر را کشته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تازگی از این حمله دفاع کرده و گفته کشورش حق اقدام علیه تروریسم فرامرزی را دارد. او تاکید کرده که اگر خشونت ها در پاکستان ادامه یابد، عاملان آن تعقیب و پاسخگو خواهند شد. در بیان دفتر او آمده که اسلام آباد اقدامات برای حفاظت از شهروندانش را حق مشروع خود میداند و این اقدام پس از آن صورت گرفته که به هشدارهای مکرر توجه نشده است. زرداری گفته که با توجه به تعهدات توافق دوحه همچنان نگرانی های وجود دارد که خاک افغانستان ممکن است علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما حکومت طالبان بارها گفته که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. در ادامه واکنش ها شورای هماهنگی نمایندگی ها و کنسولگری های سیاسی حکومت جمهوری افغانستان در خارج از کشور نیز در اعلامیه که یکشنبه 3 اوت منتشر شد، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده شده و تاکید شده که چنین حملات نه تنها منطقه را بی‌ثبات‌تر کند بلکه رنج غیر نظامیان را افزایش می‌دهد. این شورا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته که تحقیقات مستقل انجام داده و روند پاسخگویی را تضمین کنند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته است که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین المللی و تروریسم است، بلکه سلسله کشتار زنان و کودکان توسط حکومت پاکستان محسوب می شود. وزارت خارجه هند نیز این عملات را تلاش پاکستان برای انداختن تقصیر ناکامی های داخلیش بر دیگران دانسته و در بیانیه اعلام کرده که هند حمایت خود را از حاکمیت و استقلال افغانستان تکرار تکرار میکند. پاکستان این حملات را در حال انجام داده که پیش از آن در دو موحد در شهر بنو ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی دو نفر از جمله یک افسر اردوی آن کشور کشته شدند. پیش از آن نیز در باجور و اسلام آباد حملات انتحاری رخ داده بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و داعش به عهده گرفته بودند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات در واکنش به آن رویدادها انجام شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خانواده‌های بازگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که در ماه رمضان به دلیل فقر شدید توان تهیه غذای کافی برای سحری و افطار را ندارند. این خانواده‌ها می‌افزایند که پس از بازگشتشان به افغانستان از سوی حکومت طالبان یا نهادهای امدادرسان کمک دریافت نکرده و در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می‌برند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا UM می‌گوید که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
اگه یک چیزی باشه من درست کنم، من اولاد کنم بخوره یک دن نباشه چیز درست کنم.
صابره که در سال جاری خورشیدی از ایران به افغانستان بازگشته است میگوید خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و اکنون با فرا رسیدن ماه رمضان غذای کافی برای سحر و افطار در اختیار ندارند. او دوشنبه 4 اوت برابر با ششم رمضان به رادیو آزادی گفت که با خانواده 6 نفرش در شهر شبرغان ولایت جوزجان در یک خانه خرابه به سر میبرد و از زمان بازگشت به افغانستان تا کنون هیچگونه کمک دریافت نکردند. با گفته او نبود کار و افزایش از این های زندگی وضعیت معیشتی خانواده‌اش را بیش از پیش دشوار ساخته است.
چهار من میره سر کار هیچ چیزی پیدا نمیشه، میگه مرا کار نمیبره، نه خانه میشینم نه در داره نه سر دارم، گفتاریم هیچ چیزی نیست، هیچ تا این همه شامزان دادن منتظر میشینم که یگان تا یگان ذره غذا میتیم، این همه سری هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم، همه تفلک مریضم است، هیچ چی درست نمیکنم، نیست در میدان هیچ چی نیست.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواد تا به آنان کمک کنند. همچنین انیسا مادر 4 فرزند و از مهاجران بازگشته از پاکستان میگوید که از حدود 1 سال به این سو در یک خانه کرایه‌ای در کابل زندگی میکند. برای فرزندانش به دلیل نداشتن درآمد، بیکاری و مشکلات اقتصادی غذای کافی برای سحر افطار فراهم نمیتواند. با گفته او با فرا رسیدن ماه رمضان این مشکلات بیش از پیش محسوس شده است.
بعد از برگشت ما از پاکستان زندگی برای ما بسیار دشوار شده. بیکاری و نداشتن درآمد ثابت ما را در تنگنای سختی قرار داده. این ماه مبارک رمضان ماه صبر برکت است. به ما با نگرانی و اشک می‌گذره. فرزندان تازه به سن روزه گرفتن رسیدن، با شوق و ایمان روزه می‌گیرند، اما گاه‌گاهی شکم و گرسنه نمی‌شینند. من به عنوان یک مادر وقتی می‌بینم برای سحری و افطاریشان غذای درست کافی آماده کرده نمیتونم، در برابرشان خود شرمنده احساس میکنم.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. این سازمان همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در صفحه 1 خود نوشته که جنگ، بحران های مکرر و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و ماه رمضان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. همچنان عرفات جمال سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روز قبل در یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل متحد درباره ادامه زندگی پناهجویان بازگشته به افغانستان بسیار نگران است. او افزود که از ابتدای سال 2026 تا وسط ماه فوریه 150,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و در سال 2025 میلادی 2.9 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند. UNHCR پیش از این در گزارش خود گفته که ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند، هرچند حکومت طالبان وعده کرده که برای حمایت از افغان‌های بازگشته از ایران و پاکستان کمک‌های مالی، سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی فراهم می‌کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از خانواده های بازگشته کمک های کافی دریافت نکردند و در وضعیت دشوار معیشتی با کمبود شدید غذا، پول و امکانات زندگی روبرو هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت های لازم محروم کرده است. بر اساس معلومات دارلنش های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین، حکومت طالبان تنها روز شنبه 2 اهد 3463 مهاجر افغان از مسیرهای مختلف از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که ذکر نشدن نامشان در خانواده و اجتماع هویت و شخصیت آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. آنان میگویند که این مسئله باعث میشه احساس حذف و بی اهمیت بودن کنند، اما در مقابل برخی شهروندان این رفتار را به احترامی به زنان نمیدانند و آن را بخشی از سنت های اجتماعی میدانند. اینکه فعالان حقوق زن و عالمان دین در این باره چی میگویند بیشتر در این گزارش میشنویم.
نام بردن از زنان در تعاملات روزمره و مناسبات اجتماعی در افغانستان هنوز هم معمول نیست، رفتاری که به گفته شماری از زنان و دختران ریشه در باورهای سنتی و نگاه مرد سالارا ندارد. صفیه یکی از ساکنان کابل میگوید این نوع برخورد هویت فردی زنان را نادیده میگیرد.
وقتی یک دختر بچه که ازدواج میکنه، کلنم بچه خانم خو میمونه چه قسم صدا کنه؟ چرا که او هنوز اولاد دار نشده که بخواد به نام اولادش صدا کنه؟ یکی اگه نام خودشم بگیره یک مشکله، برخورد تیز و تند در طرف فامیل میشه. من اکثرا که موجه شدم یا میگه اه، مثلا نمیگه خانم یا عزیزم، از خجالت، از شرم. یعنی ای که یک خانم خوب با احترام صدا کنه، به نظر خودش پیش فامیلش یک قسم شرم است.
مرسل از هرات نیز از تجربه مشابه خود چنین میگوید.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه اما که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنن به سرشان. عنانات و رواجی را که ما شنیدیم، من اینجا تجربه دارم، بعضی مردا میگه اشتکای ما، نمیگه خانم ما یا مادر اولادا. دیگه همین روبرو هستیم، من تا کسایی که تحصیل یافته هستن، روشن فکر هستن، اونها اما نام خودم و خانم خود صدا میکنن.
در مقابل شماری از شهروندان این کار را بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌دانند و می‌گویند هدف آن به احترامی به زنان نیست، بلکه حفظ عرف و جلوگیری از حساسیت‌های اجتماعی است. توقیان، کارمند یک شفاخانه در ولایت سمنگان، هرچند نام نبردن زنان را موجه نمی‌داند، اما می‌گوید این مسئله در بیشتر مناطق افغانستان رایج است و به عنوان یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده تلقی می‌شود.
چون جامعه ما، مردم ما چون مذهبی و سنتی هستند، معمولا به نام مادر اولادها یا مادر فرزندشان، مثلا خود ما شخصا بچه مصور است، مادر مصور میگم، یا خانم مثلا ما رو به نام پدر مصور صدا میکنه. و حتی بعضی وقتا که ما در شفاخانه هستیم، وقتی که شوهرشان نام خانمایشان رو پرسان میگنیم، اونا تا شرم میشن، به اصطلاح نامشان نمیگن به ما. وقتی ما چندین مردا را پرسان کردیم، با وجودی که میشناسیم خانمایش، بازم نام میشه غلط به ما میگن. به عنوان یک فرهنگی نادرست و ناپسند است.
با این حال فعالان حقوق زن معتقدند که این سنت هویت و جایگاه زنان را تضعیف میکند و به تقویت تبعیض جنسیتی منجر میشود. ناهید مسعودی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت که اصلاح این فرهنگ باید از خانه و خانواده آغاز شود و با آموزش، آگاهی رسانی و تغییر باورهای مرد سالارانه همراه باشد.
در اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن و بقیه از نام زن انکار میکنن. باید کاری شود که مسئله ادامه پیدا نکنه و هر زن و دختر افغانستان به نام هویت خودش ذکر شود. تا هویت اصلی که همون نامش هست از جامعه، اجتماع و فضای عمومی محو نشود. ابتدا ما باید این کار از خود، خانواده خود، مبارزه علیه باورهایی که زن به عنوان یک شخصیت جنسیت وابسته نه مستقل شناسایی میکنه شروع کنید.
برخی منتقدان میگویند این رویکرد نه تنها در تعاملات روزمره بلکه در بسیاری از کارت‌های عروسی و اعلامیه‌های فاتحه نیز دیده میشود، به طوری که به جای نام عروس از عنوان‌های مانند دختر خانواده یا عروس خانواده استفاده میشود و معمولا نام زن متوفا یا زنانی که با فرد متوفا مرتبطند مانند همسر، مادر، خواهر یا دختر ذکر نمیشود. به باور آنان این رفتار هویت فردی زنان را در مهمترین رویدادهای زندگی از ازدواج تا سوگواری نادیده میگیرد. با این حال شماری از عالمان دین تاکید میکنند که رسم و رواج‌های اجتماعی قابل بازنگری اند و از نگاه اسلامی احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که نام زنان همانند مردان به گونه آشکار در جامعه و مناسبات رسمی گفته و نوشته شود. فضل هادی وزین یکی از این عالمان میگوید نام بردن از زنان در اسلام هیچ مانع شرعی ندارد.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، نه تنها عیب نداره در اسلام بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایراد داشته باشی در نوشته چی در گفتار. ای که نام زن عیب باشه و یک نوع عار تلقی شه و ای از عادات جاهلیت است که به هیچ وجه درست نیست، جزی از رسم و رواج های نادرست در جامعه است و باید اهل علم دانشمندان در این قسمت توجه بکنن که نام گرفته شه.
با وجود تاکید عالمان دین بر ضرورت نام بردن از زنان، این بحث در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. حدود 9 سال پیش کمپاین تحت عنوان نامم کجاست در رسانه‌های اجتماعی را اندازی شد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با حمایت از آن نام مادران، همسران، خواهران و دختران خود را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ادامه این تلاش‌ها کمیته قوانین کابینه افغانستان در جمهوری مخلو نیز طرحی برای درج نام مادر در تذکره‌های شهروندان ارائه کرد. با این حال پس از تحول سیاسی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان این بحث عملا متوقف شد و در بسیاری از بخش‌های جامعه نام بردن از زنان همچنان به عنوان تابو باقی مانده است.
بیشتر از خبر
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که همه ما و شما می دانیم هوش مصنوعی یا AI در سالهای اخیر رشدی فوق‌العاده داشته و حتی پای هوش مصنوعی در بیشتر فعالیت‌های روزانه ما و شما دخیل است که از جمله ایجاد و یا تهیه تصویر و ویدیوها، اما یا می تواند تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بدین؟ در عصر اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی میتونن با سرعت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس های قفسه سینه، دستبندی سلول های خونی و شناسایی غده های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می کند تا تا با آزمون به سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیاین.
پیام ها و نظریات شما
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، آنهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت‌های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه‌های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان.
پیام شما نظر شماست.